اوردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منه پر دې هله چې روغ جوړ وستي په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې با په دې غړي کې تاسو واوري چې د جندل عمر خان څوک وو او دغه راز د دوی په مبارزه به هم خبر شي. تر دې وروسته به پر دې هم خبر شي چې په خیبر پختونخوا کې خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو د نولسمې پیړۍ په اخرو کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار زد د پښتنو وسلواله مبارزه کې ډیرو خلکو برخه اخیستې وه. په دغه خلکو کې د ملکنډ د سیمې د جندل عمر خان او سرتور فقیر هم وو. د مشال ډیو خبریال خالد خان د دواړو مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکنډ اوسیدونکي او پخوانی صوبایي وزیر شاراز خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي. نو راځي چې بګړو توک شو.
ګران اوریدونکو، د پښتنو په خاوره یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتي تحریکونه او دغه شان سیاسي مبارزه شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده. نن د ملکن د جنگ یا د امبلی چې کوم د انګریزانو خلاف ځای خلکو جنگ کړو، او پامبیله کې په 1913 کې جنگ شوی، او بیا په ملکن کې په 1895 او 1899 کې دغه پاسونونه شوی، مزاحمتي جنگونه شوی. نن په هغه باندې بحث کوو. زموږ سره دوه میلمانه دي. اول د ملکنډ بټخېلې اوسیدونکي شاراز خان چې د پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی، یو سیاسي ګوند سره تعلق هم لري، او په خپل تاریخ باندې د ملکنډ په دغه جنگ باندې ژور نظر لري. هغې نه بعد پوښتنې کوو. دویم میلما موږ سره د هم د ملکنډ اوسیدونکي د تانی اوسید کې شاباز محمد دی چې کتابونه هم لیکلي دي مشهور پکې، د ملکن غزاګانی، او بیا د چرچل چې کوم په انګریزي کې کتاب لیکلی و ملکن فیلډ فورس، د هغې په پښتو کې ژباړه کړې ده. هغې نه به هم پوښتنه کوو. لومړۍ پوښتنه به د شاراز نه کوو چې دغه جنگ د ملکن دغه پاسون دا کله پیل شو او د دې پشا وجوهات یا پس منظر سو.
خالد خان، داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کم جنگونه روانو، نو دې کې خو د هندوستان مجاهدینو مهم خو یوسفزی، عثمان خیل، کلانی او انتر ممند پورې دا خلک په دې جنگ کې شامل وو. او د دې سرخیل چې وو نو هغه نجم الدین، مولانا نجم الدین هډه صاحب چې وته وي د سیدو بابا موریدو د بنیادی طور دا سرخرود د علاقې دی، د جلال آباد سره نږدې. هلته اوس هم د هغه مدرسه او د هغه پوجونه، د هغه مورچې او هغه شیان هلته موجود دی. د جهاد په وخت کې زه په خپل هلته تلی وم، د مجاهدینو مرکز و، پکې اول ګل یو مجاهد و او هغه کمانډر و، بیا شهید شو. دغه په دغه ځای کې مرکز و او موږ ورته تللي وو د روسیانو خلاف چې کله جنگ و. د هغې هغه مورچې اوس هم هلته کې موجود دي. په غره کې سمستې والې وې او دغلته به د هغې مجاهدین اوسېده. بیا وروسته پکې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوو نو هم دغه مورچې استعمالولې.
په دغه جنگ کې کوم قامونو خلک او سرنګ خلک شامل وو؟ صرف ځایي خلک وو که د نورو سیمو نه خلک هم دلته راغلي وو؟ د دغه جنگ مشري عموما چا کړی وه؟
دا څومره هم جنگ چې شوی دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو. سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و نو دا بنیادی طور د بونیر و دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیز و دی په خپل هندوستان ته تللی و خو چې په کلي کې څه بدي وه نو دی بیا د هندوستان نه راغلی دی او په پتیپور کې دیره و دا انګریزان چې په د 97 پورې چې اخیرنی کم جنگ شوی و نو هغه په چکدره کې شوی و د دې لښکر قیادت سرتور فقیر صاحب کو او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه او رسا د ملکنډ وله راغله فرنګیانه ورته ودرېد حیران د چکدرې کوت تاله کړی و مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې خو چرچل وایي چې یو دوه میجرانو زمونږ او هغوی مقاومت وکړو دوی محاصره کړي وو خو په دې کې د مردان نه او د نوخار نه نوې فورس راورسېدو نو هغوی تقریبا 4500 کسان وایي چې دا په ملکڼ کې شهیدان کړه او تقریبا 2500-3000 کسان په چکدره کې شهیدان شو او د هغې نه پس د ملکڼ په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده دا پیرنګیان د لنډاکي پورې تللي وو او د لنډاکي نه هم اخوا لاړه خو دوی وایي چې د لنډاکي نه اخوا بیا موږ د خلکو استقبال ته راووته لنډاکي کې جنگ وشو د لنډاکي نه پس بیا جنگ ونه شو خو دوی ته اطلاع وشو چې شبقدر ډېره یو دغه علاقو کې د ممندو په علاقو کې دغه راپاسېدل مجاهدین اول ته د باجوړ مامون چې دي نو هغوی لخکر جوړو نو دوی د دې ځای نه روان شو بونیر پرېښودو ملکنډ پرېښودو د تالاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پورې وته او داسې لاړل سلارزو علاقې ته د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګري د ناوګۍ خانوم د دې ملګرتیا کوله البته عام دا واړه مامون چې وته وایي نو دې خلکو ډېر سخت جنګ وکړو انګریزانو خلاف په دغه ځای کې بیا فرنګیان کامیابی بیا مونده هغه چې کومو هغه لښکر نغیلې شکست ورکو نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی او سری د 1857 نه لګېدلې
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاره اوري
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمرا خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو موکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړي تاسو په دې کې څه وایي
د دغه ورځې د خالد خان چې انګریزان په نوخار کې ډیر دي چترال ته د ملکن په لار تلل غواړي د دې وجنه چرچل دی ته چترال اکسپیډیچر وای دی جنتا او دی روډ ته اوسم نوشیرا چترال روډ وای هغه وته وی کنه ان سی سی روډ ورته وای نوشیرا چترال نوشیرا چکدرا چترال روډ نو دی چې په ملکن په غر باندې را ختل نو دلته وته درې ځای خلکو لار نیولې وه یو ځای په بټخیله کې مونږ وته ورتیر دوبندۍ وایو چې دا د درګې ته راشي نو د ورتیر دوبندۍ غر دی چې دا کراس شي نو بټخیله راځي او بل د کالدرې نه چې څوک راوخیږي نو دا بیا هغه راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي نو دلته په بټخیله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد او زمونږ دلته د ابراهیم خیلو خانان دي د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو ورور میر اعظم خان نو هغه د بدخیل د مجاهدینو مشري کوله او مونږ وته پیر خوشا بابا کلی تو چارکوټلې وایو دې طرف ته زمونږ د بدخیل او د بدخیل سره متعلق چې څومره باندې کونډي دي نو د دې خلکو د هغې په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خیږي خو انګریزان د شاده طرف راغله او د دې خلکو په لکه محاصره وکړه اوس هم دا غي هغه قبرونه چې دي نو هغه په پیر خوشا بابا کې دي د کلي نه ډېر بهر دي او په ډیری جولګرام کې زموږ د بټخیل یو زنانه وه چې هغه په ډیری جولګرام کې واده وه او هغه د اوس چې ایم پی اے د شکیل خان نو د دوی د پلرونو د دوی د پلار او د ترونو نیا وه معصومه نانا به یې وته وي او د دغه وخت کې د دغه لښکر قیادت د ډیری جولګرام د لښکر قیادت معصومه نانا کو او انګریزانو سره په دغه ځای کې چې په کوم کفرس کاغی را ختل نو جنگ ته اغی ماده وو اغی جنگ کو او په ملکن کې به هم د ملکن د جایداد هم دغه خلکو دی نو ملکن ته به هم د اغی لښکرو به بیا حمله کولی بیا داسې وشو جی چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړو چترال میترانو د اقتدار د پاره نو دغه یو میتر راغی او په جندل کې دیره شو د عمر خان سره او د عمر خان لخکری د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه انګریزانو ته چې دا پته ولګی د ناغه د ګلګیت د لارې نه را روان شو دا زما د تری او زوی دی بخت روان عمر خیل نو هغه وای چې او لفکیرو لیکلی دی چې مونږ ته بل لار نه و معلومه نو د دې وجه نه مونږ د ګلګیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمر خان د وهلو د پاره عمر خان ته چرچل نیپولیان پتان وای او هغه عمر خان د هغه سره خطو کتابت هم کو او د عمر خان دا شوق و چې انګریزان د دې سره جوړ شي خو انګریزان هغه د ځان د پاره خطر ګڼو او د هغه سره یې مذاکرات نه کول غوښته اگر چې د سخاکوټ د پول چې دی د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمر خان په درخواست باندې فرنګیانو جوړ کړو خو انګریزانو بیا خپل سړی د دیر نواب ګڼو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کړو چې هغه په عمر خان باندې حمله وکړي او عمر خان افغانستان ته وتښتېد او د هغه زوی عبدالمتین خان یې گرفتار کړو او دیر ته راوست
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دغه جنگ نه پس انگریزانو ځای خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمعایده یا پریکړه کړې و، او که سمعایده شوی و نو هغه کومې پریکړه یا معایده وي؟
جنگ چې ختم شو خالد خانانو انگریزانو بیا زمونږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه، او پاغې کې خلکو ته ماجب مقرر کو، راداری چې پاغې کې د بټخیلی کې به درې زره روپیا ورکولې، درې زره به په لډن کې ورکولې، درې زره به په تاڼه کې ورکولې، اته زره به د دیر نواب له ورکولې، او اٹھارہ زر به په هغه وخت کې د کابل چې وسوک حکمران و ناغله به ورکولې. او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو، او دا د وسپنې پلونه ورته کې خو د دوا یو په سخاکوټ کې او یو په چکدره کې، او د چکدره نه اخواته به پړاوونه جوړ کړه، اته پړاوې جوړ کړه، په دې کې به د ملکن لیوی ناسته و لیوی برتی کړه، په دې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو هغه ته به هم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکوله، او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنٹ، ویر سوات چترال باجوڑ ملکن ایجنسی، بے بے ورسری لکلی فیض گنجور بخش، نو دا دا ٹائٹلو، او دا با پکال کی یو زل یو بڑا کانا کی دا اغیل با دا دیر نواب امرات لو، دا سوات باچا سے بمرات لو، دا ناوگے خانا و دا پشت خانا دا بمرات لل، او په ملکن کې اوس هم یو جماعت ته مهمان خانه جماعت وته وي، داغه سره کمرې وي، هغه کمرو کې به دا خلک دیره و یو شپه دوه شپه به وکړه او جرګه حالو. زمونږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه، خالد خانه چې دی به د ملکې په وری روډ د پاسه او انګریز نه یې ساری، او خپل جنگ به هم د روډ د پاسه نه کوي، که دشمن ورتم په روډ به خامخ شي نو دی به په هغه ډز نه کوي، د روډ نه داغه د کوزیدو انتظار به کوي، او که د روډ د پاسه چا فرض کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وکړه جنگ جګړه وکړه نو هغه ته به انګریز سزا ورکوي، او که د روډ نه ښکته یې څه وکړه نو دا غیزی موار به جرګه او جرګه به هغه یا له جرمانه ورکوي یا بوله سزا ورکوي. او د ټلیفون تار یې هم تیر کړو، د ټلیفون د تار د لاندې هم پابندي وه چې د دې د لاندې به هم څوک قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي، او دا لاین به دې کولاو ساتي.
کلک مراد دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودل ته متحد هندستان ته راغلی، نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دی دلته خپل کړه وي په متحد هندستان یا برصغیر کې؟
فرنګیان هندستان ته چراتل نو دی درې پالیسي چلولی دلته، یو ته به وي ډیواید اینڈ رول، خلک به یو بل سره جنگول، او دا به طوری پالیسی اغی دا کار کو، حالانکه دا د منافقت اغا حد دی، دی دا جرمنیانو خلاف دی، خود دا میسولینی او دا هتلر او دا دا خلکو پالیسی وا ڈیوائیڈ اینڈ رول، دا غا پرنس کتاب چی دیکھنا دا میسولینی دیکھا دا چا دی، پی دویم پالیسی وا فارورد پالیسی، بزاو ملکون نیسا لاقی قبضه کوا او پا مخکزا، بیا وا کنٹین پالیسی چې دا اوس اوساته د ځان سره کم د ډیورن د کرخه چې راخکلی کنه دا مستقل لانجه جوړه کړې ده دلته، د فارورډ پالیسي نه پس پیدا غیبه کنټین پالیسي، نو ملکن چې نیو نو دا دی د فارورډ پالیسي وختو، او بیا دلته جرګې مرګیم کولې خو جنگې وکړه.
ye dena raasna مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
اوریدن کو دا ملکن او د امبیلی د جنگ په حق لا تاسو ته معلومات ترکو په دغه برخه کې را سره شاباز محمد دی چې هغه هم د ملکن تانی سره تعلق لري د ملکن یونیورسيټي نه ایم فیل او پی ایچ ڈی کړی دا په دغه حالات کتابونه لیکلي دي چې مشهور پکې د ملکن غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم کتاب لیکلی د ملکن فیلډ فورس هغه پښتو ژباړه کړې ده. هر کلی درته وایو شاباس صاحب که دا راته وایې چې د ملکن په جنگ یا پاسون کې سرتور فقیر چې انګریزانو به ورته لیونی ملا هم ویلو لوی کردار و که د ده پاک له مراته معلومات راکړل.
خدای دا سرتور فقیر تپوس تاسو کړی ده. سرتور فقیر خپل نوم سعدالله خان په ملا مستان سرتور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ ملا لیکلې په دې نومونو باندې شهرت لرو. د ریګا اوسیدونکي وو. ریګا په بونیر کې اوسېده. د پلار نوم حمید الله وو. د معززي کورنۍ سره د ملیزه یوسفزه د شخص سره نوریزه ابازي سره سره تعلق وو. د پوړکوالي کې یو خیت لیټو خو د لاسه سمر گیا سې شو به بیا اجمیر شریف ته تلو او مې مه هم د دوی په حواله سره دا لیکلی دي چې د ضرور د دشمنه په وجمانی هندستان ته تلو د وستي شیا سفر یې کړو په مزار شریف افغانستان او ترکستان کې لس کال تیر کړو په هغه زمانه کې. بیا چې دینو په اتل لسو پنځو نوي کې بیا بونیر ته واپس راغې او په اتل لسو اونوی کې 1897 چې موږ وایو دا چې دینو په باجوړ او عثمان خېلو کې د دې دورې وکړي خلک جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې په دغه کال کې او بیا په ملکن باندې بیا حمله کړې وه. د پیرنګیانو سره جنگېدلې په پای کې پیرنګیانو ته هم ډېر نقصان رسېدل او د دې د غازیان په کې هم ډېر زیات شهیدان شو او دغه مطابق دا هم یو خبره ده چې سرتور فقیر له دغه روسیانو ټریننګ ورکړو یا افغانستان ولا د افغانستان او دغه د خدان له وګت تاریخ دی خو په لنډو بزو دا وې مچ دا د اتل لسو ونوي دا جنگ چي دی نو دا هم د ګریټ ګیم یو ایسو دا د بهیره کې سپین په پورت باندې اصل کې جګړو دغه په قبضه ته چلو د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برتانیې په هندستان کې دغه حکومت ونو دی مخکې کېدل. برتانیې روسیان الته کې رامنی کول او دغه کوشش وکاو نو الته ته په قفقاز کې غوایمه جوړ کړی و او د اسلام په نوم باندې غوړې غوایمه دا په کې خبره و او بل طرف ته هغه چې دینو دلته کې دا سرتور په قریا نور کسان دسی د غکړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعہ دا چې دینو راوستلو دی دلته کې جګړه شروع کړه د هم د اسلام په دغه وچی اسلام په خطر کې دی. نو اصل کې دا د ګریټ ګیم یې سوا خو زمون خلک چې کم عوام دا خو په دې دون لنجو باندې نه پوهېدل خو د کافر خلاف جهاد خو د دې کار وو په دې باندې ځان قربانول غوښتل نو ځکه په دغه کې شریک شوی وو.
شاباس صاحب د ملکن یا د امبیلی د جنگ زمونږ په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغیز کړی دی او په دې اکلا خو ډېرې ټپې او چاربیتې لیکل شوي او ویل شوي دي که په دغه اکلا مو راته معلومات راکړل مننه بای.
حاجی دا امبیلی غزا چې شو د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د یوسفزو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو. امبیلی د مردان نه چې بنیا طرف ته راځي نو دغه د امبیلی کنډو د پاغې باندې راخیږي. دا په 1903 کې دغه غزا شو او ډیره زیاته مشهوره غزا وه. په دغه د دغه غزا کمان چې کړو د پښتنو نو آغا سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغفور چې خپل نوم دی سیدو بابا د دې کمان کړو او بیا په دې کې وسره د افغانستان نو مجاهدین راغلي د سیدو بابا دا ټول موریدانو د باجوړ نوم راغلی وو د ملکن د ټول سیمینار غونشو او خکافی نقصان پیرنگیانو تر سوال او داغه غا جرنل پکیم خوک شو بیا دا غزین لاړو دغه شان ډیر زیات تکلیفونه غوی تر سوال او پاره کې دوا وکټوریا کراسو مغوی ورکړو دا فنکې سلاودی چې کم بنیر پیل پورس دغه کتاب لیکلی امبیل پیل پورس ګو بنیر پور پاره کې دا ټولی خبري موجود دي اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نور ډیر لاري نه وي د قلم دغه د دوی لک کمزورې دي خو بهر حال په هغه زمانه کې چې سونه شاعرانو نو مونږ چې څومره چاربیتې په لاس باندې راځي نو زیاتې چاربیتې د امبیلې په دغې غزا باندې لیکلی شوي دي په هغې کې د سیدو بابا او د هغه زمانې د ټولو کسانو نومونه هم موجود دي او بیا د فارسی یو کتاب پې دغه کړی کیدی شي چې چاپ شي کوشش پسې شروع دی د هندوستان یو کس چې هغه بیا په دې لډن ډېری کې خښ دی دلته کې نو هغه په فارسی یو مثنوي لیکلې وه په هغې کې هغه ټول دغه نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د چاربیتو کتاب مرتب کړو په هغې کې هم هغه چاربیتې شاملې دي همیش خلیل چې په دوه جلده کې کوم د پښتو اکیډمۍ نه د هغه کتاب خور شوی د پښتو زړې چاربیتې یا نوې چاربیتې په هغې کې هم دغه شته په افغانستان نه چې کوم د چاربیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوي نو په هغې کې هم دغه چاربیتې شاملې دي چې ستاسو یې کتې شي
میدان خلق پختان دی د دیر نواب میدان خلق پختان دی د دیر نواب د دیر نواب سر د وطن نزار وی پی قربانی گی غزا جوړی گی د دیر نواب غزا جوړی گی برول ملے گا غر کی گی غزا جوڑی گی یا بانڈل ملے گا غر کی گی غزا جوڑی گی چوری گی جدیر نوابا غزا چوری
ول ملے گا غر کی گی غزا جوری گی یا بانڈے ملے گا غر کی گی غزا جوری گی
بل جی دا ملکنڈ دوانہ غزاگانی جی شوی دی نا پدے غزاگانو کی اداغین ورست نوریم غزاگانیشتا پا دا گری غزا دا نل سوا پنزو دیرش کی شوی دا دا طولی پا اولسی شاعرہ کی محفوظ دی پا دا غمانی دا دے پورا غیز پروت دے پا پختو ادب کی خصوصا پا اولسی شاعرہ کی دا دیر زیاد خوارو دی دا ملکن دا خبر چیرا دا یو مشہور ٹپا دا چے پا ملکن تورا تیارا شواو آرون تورا زلو چی رنا شینا دا ٹپا دا دیر زیاد مشہور دا بل دا چے پا ملکنی تو پی چل گڑیو تر رنگ والا پوری اوشن دل گودونا دا پا کیشوا او بلا دا ٹپا چے دا دیر مشہور دا چے غبیننگی زور شو پی رنگیان چترال لزینا دا دویما مصر چی دا ٹپی ٹولی دا غیری دا شانتی دا اتل سوا او اٹھارہ سو ستان میں چکم دا غدا جگڑوا نو پدی کیوں چی دینو بلانڈا کی ورطا دے رسر تور پا قیر دیو دن پی رنگے دزان پا ویر دے دا مشہور چار بیت دا دا شانتی نوری ہم دیر زیادی چار بیتی او سندریش تلے چی دا وقت پا وقت مانی شاعرانو ویری دیو پا عوامی مجلسونو کے دا خورے دے او خلقو با یاد والے پدے اتل سوا پدغه یو جنگ کی دینو معصوم ابای چ دینو پکی یو مشهور کردار تیر شوی د ډیری جولوګرام زمونږ د ملکنی جنسه هغه پکی پورا کمان کړو جنگ کړو هغه پکی یاد شوی دا یاسین چاربیت چوا دا یاسین چاربیت اکلی قتل د پیرنګو دا غچ دینو مشهور چاربیت ودا ډیر زیاته مشهور را او نور هم ډیر زیاتې چاربیتې او سندرې پدې باندې شته دي دا چاربیتا ډیر زیاته مشهور شوی وره دغه اتل سوا او نوی د غزا په باب لکم چې سرتور پخیر کمان کړو د کلکتې نه راختلې پیرنګیان دی او غزا جوړیږي خزل می پسې روان دی او د کلکتې د کلکتې نه راختلې دی پیرنګ او خلکا ادبارو کې په سر جوړ کو جنگ هر یو غازی پیزان سی زی لکه پتنگ د لنډاکی بابا سره ډیر هلکان دی د کلکتې دا ډیر زیاته مشهور چاربیت وه داسې نورې ډیرې زیاتې چاربیتې او سندرې چې دی نو په دې کې خورې دي په خلکو ته یادې دي سو خو د خلکو نه هېرې شوې خو کوشش پسې مونږ هم کوو چې راټول یې کړو او سوم کړم نیمه مال خپل ایم پیل په دې مقاله کې د دې کافی حصہ راغونډه کړی ده ان شاء الله ولزی په خپل وخت باندې به چاپ کړم.
اول صرف د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه اخیستې ده. که د پاک لمو معلومات راکړل چې دی د فوجي په حیث په دغه جنگ کې وو یا د اخباری رپورټر یا نماینده په حیث دغلته موجود وو، د ده په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې او بیا په چوټای مانی وو. د سیندرس د کمې دغه اکیډمۍ نه فارغ شو نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل، خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلی. نو هغه بیا د هندوستان کې د برطانوي جرنیل سره رابطه کړي وه او هغه دوله یقین دهاني ورکړي وه چې ته راشه. بہرحال دے چې بیا ہندوستان ته راغی نو دے دا اخباری نمائندہ په حیث دا ڈیلی ٹیلیگراف دا نمائندہ په حیث مانے راولے گو ملکن تا او دو دا دے جنگ ٹول رپورٹنگ کرے دا دا کم کتاب چی دے ملکن فیلڈ فورس ما پا پختو کے ترجمہ کرم دے دا کتاب چی دے نو دا آغا رپورٹنے دی کم چی بیا پا اتل سوا و اتنوی کی چاپ شو دا برطانیه نا. خو د دې مطابق دا یو خبره ده چې ډاکټر سلطان روم او نور محققین چې سونه تحقیق کړی دي نو هغه وی چې یاره په دې جنگ کې دې نه پنيغه نو شریک شوه دې چې راو رسیدو نو د ملکن او د چکدرې په مقام باندې او په ماندره کې چې کوم جګړه شو او ډېر خلک پکې مړو دا جنگ سر ته رسیدلې وو او بیا دا فوج چې دی نو په ممن فیلډ فورس سے جوړ شو او هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسه ته بیا اوړېدو دا اور ټول لګېدلې وو د انګریزانو خلاف د بغاوت نو دی بیا الته کې د دې سره شریک شو. بهرحال دا خداغوی اپروچ دی خو دا چرچل خپل وینا دا ده چې یاره په دې جنگ کې شریک کوم او بیا د یادگار په تور مانی د چک درې په مقام مانی چې کم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو سه په دې دا پیکټ جوړ کړی وي نو هغه د چرچل پیکټ په نوم مانی موسوم دی. د چرچل په دې کې دغه کردار وو او دغه دغه کتاب چې دی نو دا دومره زیات مشهور وو چې آئنده وایي د دې دغه دا وو چې انګریزانو بیا کومه پالیسي جوړوله نو هغه پالیسي د دغه کتاب په رڼا کې جوړوله. دا د چرچل په دې جنگ کې کردار وو چې هغه پکې یا جنگ یې دلو یا راغلی وو خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ وو پیرنګیانو په فوج کې او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وو.
Zama ke sabunira, zama ke sabunira. باندې دی خالیم بغم دی دل بربادیم آدی باندې دی خالیم بغم دی دل بربادیم نکی پتا مینا پتا باندی آبادیم تاکم کم سپت اکڑم سپت اولا دی بیش میرا تاکم کم سپت اکڑم سپت اولا دی بیش میرا نما خیر تبونیرا نهر یا و پیغل دا پتا نسر تیرا نما خیر تبونیرا
اور دن کو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زائنو شخصیاتو او پیخو پا حق لاتا سو دا مشال ریڈیو لکلی شوی کتاب گندارانا هم معلومات حاصل اولی شے نن مدتا دا ملکن پاسون گیا مزاحمت پا حق لا چی پاکار اتر لسوا پینزنوی او اونوی کی زائی خلکو دا انگریز فوج خلاف کرو دا معلومات در کرل دا یو بل پروگرام سره با نور ملمنو سره پختونخوا تاریخی زاینو او پیخو په حق لا خبرې کوو. خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
دا خالد خان چې د غراز تاسو ته دغه پروگرام وړاندې کړ. په دې پروگرام کې تاسو ورل چې د ملکن د سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړي او اوس هم دې ته راځو چې پاکستان کې د خبریالانو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نتورک خیبر پختونخوا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګرځولي. فریډم نتورک خپل کلنی پور د اپریل په دیرشمه جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځینې بیا د وسلوالو لخوا د زورونو سره مخ شوي دي. بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي دي چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغسې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. هم پر دې موضوع خالد انیاز راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه توګه شو.
پاکستان کې د خبریالانو د حقونو تنظیم فریډم نتورک رپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمه خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي. اسلام آباد کې د شل، پنجاب کې اتلس، بلوچستان کې سلور او جموں کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو سره خبر کی ویلی د رپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناکه صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتی مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان کې ورځ تر بله د خبریالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي. دی وایي دوی د تیرو اته کلونو نه هڅې کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي.
د تیره میاشت هم په اتلسم تاریخ په پېښور کې یو غونډه د ژورنالیستانو شوې وه. پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یولس کالونه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادی ذمهواري پوره کړې ده. دغه شانتې ژورنالیستان هم چې دي یا د میډیا ادارې هم چې دي هغوی هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی. میډیا ادارې ډېرې کمې میډیا ادارې داسې دي چې د هغې سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکول په خپلو ژورنالیستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنټیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه کار وکړي شي.
دا چې خیبر پختونخوا ولې خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبریال لحاظ علی وایي دې سیمه کې نا امنی ده. دلته وسلوالې ډلې موجودې دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي. د لحاظ علی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي ولی بیا یې هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلی دی.
چکله د ملال یوسفزای واقعا الله د کوم ادارې سره زما تعلق د فرانسیسي خبر رسان ادارې اف پی سره نو مسلسل د هغې متعلق خبرونه چلول. د خبرونو کې د هغې هر اړخ د هغې ملګری د هغې سکول د هغې د جون سره تړلې هر موضوعات کور کېدل. نو طالبانو هم په دغه دوران کې راغلل چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دې وخت کې د ملال یوسفزای لور کوي. نو دا سیس بند کړي د یو صحافي په حیثیت باندې دغه کوریج خو موږ بند نه کړ. خو کومې ستوري چې به زما د پېښور د کریډیټ لاین نه کېدلې هغه ستورین باز ما دا اسلام آباد نا دا نور نون نا که دلی خو آقا کوری مونگا حاق شان کرده دیو چکل طالبان بگیلو کنو ما بطل پدی که خوزنه ایما نا خو نور نور خلق دی چکی
دا صحافیانو نڑیوال تنظیم ریپورترز ویداؤت بارڈرز کال دوزرا دوشتم راپورت تر مخا دا میڈیا آزادی نملڑ کی یو سل اتیا ملکنو کی پاکستان پو یو سل اوو پنزوستم نمبر دے ریپورٹ کی ویل شوی دی حکومت ترسنگ نوری ادارے ہم پو میڈیا فشار چائی فرزانہ علی پو خیبر پختونخوا کی لومڑی او یوازنی خزینہ بیورو چیف تا دا فرزانہ علی پو خبرہ موجودہ وقت کی خبریالان ہم دا مختلف وجوہاتو لوجی دا ناامنی او بنیادی انسانی حقنو خلاف ورزو باندے دیر کم کار کئی چیل عمل دا صحافت اصلی شکل لادرک شوی دے نوموڑی وائی مین سٹریم میڈیا باندے دا عام اولس مسلو تا دیر کم زیور کولی شی
زما کو خیال دے جرنلزم کو آلموسٹ ختم شوی دے دس ہی عجیب انتہا پسندی ماحول جوڑ شوی دے چے اگی کے اغا اصل سٹوری چے دے آغا پاتے شوی دے اصل سٹوری سا دے اصل سٹوری مسئلے دی اصل سٹوری بارڈر ایشوز دی افغانستان زندہ زمونگا بارڈر ہو گورا آگے بارے کے افغان بارے کے افغان باشندوں بارہ کے ٹیررزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے ٹیررزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز رازی اگر ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی خلق چدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگیا دے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری کما سٹوریز پوجن استا سو جند خطرے کی آگا ما کوا
دا فریڈم نیٹورک راپور کی ویل شوی دی چی تیر یو کال کی خیبر پختونخوا کی دو خبریالان وجل شوی دی چی ددوانو تعلق قبائلی ضلعوں سر دے قبائلی ضلع خیبر سرا تعلق لرون کے خبریال اسلام گل افریدے چی دا تیرو شل کلونو رہا سی انسانی حقنو اقلیتی برادرائی نامنئی او افغان کڈوالو باندکار کئی وائی قبائلی سیمو کی کلہم حالات دا خبریالانو دا پارا سازگار ندی پاتی شوی او هم دغه وجدا چې ګڼ شمیر خبریالان وجل شوی دي اسلام ګل افریدی زیاته کړی دا د ناامنۍ د وجې خبریالانو د پاره کار کول ګران شي او بلدا چې د قبایلی ضلعو خبریالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چې پکار دی
خبریالان په دې نه پوهیږي چې په کومې طریقې سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې مونږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي او د هغې له امله مونږ په دې تېرو وختونو کې ولیدل چې یو شمېر خبریالان په قبایلي سیمو کې چې شمېرې یې د شپاړسو نه وخت له تر اتلسو یا شلو پورې دي هغه ووجل شول. د هغې یو نورو وجوهاتو تر څنګ یو اساسي علت دغه هم و چې د پروفیشنلزم یا د خبر د رپورټ کولو چې دي هغه د سکل کمې هم دلته دی اوس هم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه روانه وي ځکه چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په د قبایلي صحافیانو د خبریالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته. که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره څه نظام یا سیسټم نشته دی.
انیلا شاهین په پېښور کې د تیرو پنځه ویشت کلونو راهیسې خبریالي کوي. دا وایي نن سبا وخت کې د خبریالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده. زیاتره خبریالان د تنخواګانو څخه محروم دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنه ټولنه کې یوې ښځې دپاره خبریالي کول زیات ګران کار دی.
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزې لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارت تمر واچولې دا غوي کار کړی دی مخکې نه خښوې دا دا غوي بیټس مخکې نه خښوې دي. خو بل طرف ته کومه دا وګورو نو ما خبره دا چې سړو ته سکیورټی نشته نو خزې ته به کم ځای ورکړی کیږي.
د ریپورټرز وداوت بارډر د کال 2024 رښتم راپور تر مخه پاکستان د خبریالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی. راپور کې ویل شوی دی کال 2024 رښتم کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شوی دی. دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
میں دراز سماج نہ راضی دمه 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 دمه